سلامونه ده سهاره ته بجیلی ز سفی ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غواستویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام WFPY په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل زیاودین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا خزي او ماشومان وو مرستې ورسولې خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سګنی کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه
سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خوراک ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپل مرستو بې برخې کړي په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل ساخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي د ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم او یو نارینه شامل دي د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ له غزې څخه پر رسېدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس تخدري زړلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللی دي تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزاماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جی او ډلې د فارمات د شوژ منو په رڼا کې لاسلیک کیږي
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګه جوړ شي هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګه یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته د پاکستان کې لوبلنی انتخابات دي دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی دا چې ولې په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکی بے پرېتوب او پډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریم لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دوی را سره په سټوډیو کې دی درته هرکلی وایم دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی کاکړ صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو انتخابات څنګه تیر شول له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وې یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله چا دا فکر کوي ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښه وسوې خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور دغه دوه ډېر پکې مهم وو د 2010 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکړ صاحب سلیمان کاکړ صاحب تاسو په پاکستان کې یاست د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي
ډېر مننه زه په خپل په اسلام آباد کې و چې ستاسو ته پورن زتلې ووټ کاست کوي خپل ووټ نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول نو ما پښتنم چې وکړي بھائی خلک ولي دومره بیا خیر کم دي چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول اوس نو بس هغه شاید ختم شي اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي نامنی پکې ډېره ده
او دا امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زدلته محفوظ یم نو بیا خلک هلته ځي لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزي او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسوې خلک ډېر وویرول چونکی ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي زما داسې ډایرکټ حال نه وسو خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم
کاکر صاحب فکر کوي چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي
دا بالکل صحیح خبر ته بالکل صحیح وای دا مې وجه ولا او بل وجه دا وسی الیکشن کې سی ګڼ ګډ راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کې په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیا دي نو کومش وګورو دی دوه درو پارټیانو ما سیوا ناغرنګ کمپین او ناغرنګ خلکو ته کارنر میټینګز او سیوا په کومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکي نه داسې عوامي جلسې وکي نه داسې جلوسونه وېستو نه بل داسې ریلیانې وکي نو بالکل یو خدا وجه د سی په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپی نه ولې سیدا مانا نه لري موږ وټونو ورکو سار کال دوه باد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو سی بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري کچی رستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایسې الیکشن ګټلای سي نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای سي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوی میاشتې پرس کلب له مخه درناو کله خو یوه سیاسي پارټي نه ورال ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداقه د دوی همدردي وله خو چونکه دوی هغه خلک نه خوابدي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای سي نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي و چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنز کې وله بېخي ماته کم معلومه شو
ډېره مننه کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري د دوی رایه شمیرل کیږي نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده دغه تصور له خلکو سره څومره دی
دا ډیره مهمه نقطه ده اسی خو یو د پاکستان پرا کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده له 1980 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي درویشت کال وروسته په 1980 کې انتخابات په لومړي ځل وشو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او دغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیروستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ترجمه ملاوسوي دي او خلک لیدلی دي نو اوس خلکو ته دا به خښ کاراس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یو میاشت کې حالت چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدین کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي رادیو په 13 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډیره مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د کوم د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډیر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې په اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله کوم سي جلسې کېدلې کوم سي ځوانان دي هغه چونکې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه وو نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد به راتلل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سره به کمپین کوي کورو ته به ورتلل نو هغه شی نه وو د پارټۍ نوم نه وو انتخابي نقشه نه وه نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول مقصد هم دا وو چې دا خلک ډیمورالایز کړي چې داسې یو الیکشن نشته عمران خان نشته نو تاسو کور چیرې او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون دا هغوی چونکې ورکر هغه د عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې کتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې په دې افټل مرکز کې په دا ایف سکس کې به ګرځېدل جنډې به لګولې وې ترانې به لګولې وې نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه وو قسم وو زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه وو خو برته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغه پر کوم سکیم وو د الیکشن وو پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه
آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستاسو راځوي دا نور به ناراضي نو بیا خوش کاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم لري چې به هر شی سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساری گل هو گئی ساری گل هو گئی نو بیا نو کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې خیر یوسې لتا سره هم دومره خبرې وي نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملی اسمبلی وی چا غټلې د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملی اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخترازي او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر ښه نه ول.
ډیره مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم هلته څو ماموریتونه کړي وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله. د افغانستان ولسمشر، پخواني ولسمشر کرزي، شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ، او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره دغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه وروستیو کې موږ کتل چې موقت حکومت مکمل داسې یو برخورد وکړو، دغه سیو اقدامات وکړو چې هغه مکمل، یعنی سل فیصد لکه پوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، د هغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوري حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناسه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه، او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و، هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواري ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریځ کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي، که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس مونږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنت، نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس صاحب، ځینې وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو، خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا، بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی، هغه سابقې که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو، نو طبعا ځان د دې وطن د چارو مسول گنلو مشر گنلو او حتی دا اغینا مخ کی چه هم منگو سر بازی ناستی لرلی ما آغا محال دس داکتر سب زخلوال سر دسر دو ناستی خصوصی لرلی اغی که زو ما چه حتی دا انتخابات نو گتلی نو دا افغانستان پاره دیر مثبت دریز لرلو یا خو خیر دا دا عمومی دریزو دا جگره پر زد او دلتا دا خارجی قواه او آغا خود دا یا مشخص دریزو تیرو شلو کال نده دا سویلی مگر بیا هم دا افغانستان دا آغا حکومت سرم دا خیاری که غختلی او دا دا آزاد پرانستی سرحد او دا اچوی اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي واغه وخت کې مسو زلی دی بند کړ د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مگر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخباراتو د پوځ دخوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی او ما هغه و چې بیا ما هغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ولاړ او هغه فشارونه پرې راغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات څه نه لري نو پوځ که د موقت د لارې مته ټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوځ چې کوم هغه خطونه دی ورته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبوره دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زه وایم چې په طالبانو که دی اوس فشار راوړی که راتلونکی حکومت یې هغه دی ته هماغه شکل باندې ادامه ورکوي
ازادۍ راډیو په تیرو دوو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېره مننه سلامت اوسې کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته سوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او د هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي له امریکا سره به وي له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دیشي کې ممکن وي
ازادۍ راډیو په تیرو دوو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي
او دریم لسیزه اوس لتاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردشت شمس لطاس څخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغلی سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سلام سپتاست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکي هلي خدای وکړو او جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په داخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتره او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو مونږ تاسې د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته تېرې یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که مونږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړې لی ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډیر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځیه دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډیرو هیوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی ناخوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کښېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کښېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، کورنۍ مې له ښوونځي سره په اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې د تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سمدستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کوي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینې په څېر دی، ځان پکې ګوري، موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څېر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، موږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د موږ تاسو فکر وکړو، آیا مور و پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د موږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي، موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی، دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو مندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% پنسټ له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ، له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ، دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات پوهیږي. ماشوم نه دیده معنی سي د ماشومانو عیبونه ما وایاست د دوی سره کینه د دوی سره واخه کې د دوی تاسو خبره پوهیږي. ګورې ماشوم ماشوم دی که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. موږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کینی؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کینی، ښوونځي ورسره کینی، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږیږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټوي. ماشوم ما راټوي. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دې ته ښه نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټوي، د ماشوم عیب وراټوي.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهیږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیات د ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانیږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهیږي، د تاسو په خبره پوهیږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپله همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې، د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوڅ نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتوي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده وغږ وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورې که ځان یې خوښ کړی دی، ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. کدا تاسو ورچیغه کی او د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست، وای 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 ما د خدای غرق کی او پلانکای د خدای غرق کی وزه دی رانده شم ماشوم، وای مړکی کی او چی شو شو. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وویره او چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې له وادي څخه را وګرځاو، نو له هغه زیاته ویره، له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر موږ تاسو مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځراویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورمبل یو مور پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف یو ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پیښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ، نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ، اطمینان دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپل ټولنه درکړي، هیڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړئ سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو، ډېری کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته را ښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاند به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی، مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري، په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کړي، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحیې باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شی نه پکېږي. لوڅې پښې دي ماشومان، دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخې، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسو ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر ستایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګن کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کوي، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلي، دا د دوی حق دی، لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی، دا د انسانیت لپاره ورکړ شوی، دا د طبیعت لپاره، دا د اسلام لپاره ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي، دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالي سي تاسو ته درنده خبره وکړه، ډیر ما اوریدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي، دی به ارام کیدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم ما غلاموي، ماشوم ما خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. هم دا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه، او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوي، ټولنې مه خرابوي، مه یې غلاموي. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زمونږ څخه ډارن
جوړوي. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجی کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید څه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بېواک دي، د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصاف او غلط او له حقیقته لرې خبره ده، ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راستن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې رمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسې ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شه، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي، ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، ما به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم سره پرتله کوي، د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وي توان یې به خواته لک سره پیټو د ګټو باندې سره وغه کی کو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خواته وړي بدبختی دغه دي چې په دې ټول سيزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو کپام مو کې خدای هم لا په منفي شکل درپیژني ټول ورځ د زه خو د جهنم خبرې درته کی هیڅ او نه ویل چې دغه خپل مر وګوري د قیسه نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پرخي وګوري د پزرها او فلکونو حیوان تو ګوري دا خدای جوړ کړی دی خدای تومره یو خلای خدای دی خدای خوشحالي کی چې متاثر هم ولرو موږ هتا مشمانو ته دی حیوانات پر وړاندې کرکی ورسته کو کپی شو پږي کی راخې مکه مردار ده کسبی ته غوتی ور وړي مکه مردار دی مشمان هتا له حیوانات سره په برخورد باندې روګ دی کړی دی پرې د مشمان حیوانات سره په خپل جواب پی کی پرې د مشمان له حیوانات سره مینه زکی کدی دې سره زکی له انسانانو سره به زکی خدای وایي وای تاسو د مزک ولا باندې را وکی د اسمانونو والا به پر تاسو باندې رحم وکي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت لار خماشون ته تربیه ورسته کړي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
سالی صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسو خبر خورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې مینناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړئ سپک پر خورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي وخت تاسو سپینګیری کیږي تل دغه سي زورور نه پاتې کیږي ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسو وړئ چې ماشوم مو دغه سي بر خورد سره وکي نو په درنښت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت لمن د سي څخه د ماشوم ملوي کی پر خپل کو باندې د ریګي دبدباز دکی د دې په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه سي ویلي دي نو پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه سي اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسو پیدا دي دوی مینه ناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم یي نو مینه خدا مینه خو باید وي مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل در کوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي
ډیره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینناک کړي چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډیر زیاته مننه د مینې په هیله
Jara.